خپل شخصي ژوند معلومات هم پکې خبروي. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې غږی ګوچې ول ځوانان خپل شخصي ژوند ټولنیز کوي.
پو نسی دا موضوع د دې وړ نه ده چې په ټولنیزو رسنیو کې نشر کړم.
د شخصي ژوند ټولنیز کول څه پایلې لري؟
دغه هغه بعد هغه چې زموږ په شخصیت باندې زموږ په ژوند باندې پریوتې دي، دغه په کول ډېر سخت وي.
او څه ډول دا تفکیک وشي چې د ځان په اړه کوم معلومات خپاره شي او د کوم معلوماتو له خپرولو ډډه وشي؟
یو، د ما مخاطب څوک ده؟ دوه، زه څه شریکوم؟ درې، د ما پیغام باید صحیح.
د تاندې څنګه د خبرونه چې همایون هیواد جوړه کړې، زه فرشته غنی وړاندې کوم.
نن سبا چې ډېر ځوانان ټولنیز شبکې کاروي، هر یوې خپلو مخاطبانو ته د یو څه وړاندې کولو هڅه کوي. له ورځنیو مسایلو رانیولې تر ټولنیزو، سیاسي، فرهنګي او نورو مسایلو پورې دوی پکې نظر ورکوي. ځینې خو لا ان د خپل شخصي ژوند په اړه هم هر ورځ خلکو ته معلومات ورکوي. دا بیلګې په ډول دا چې دوی چیرته دي، څه کوي، څه خوري، کومې خواته سفر کوي، خوشاله دي که خفه دي، او داسې نور موضوعات چې د دوی د شخصي ژوند په دایره کې راځي. ځینې بیا په کترو او کنایو کې د خپل حالت په اړه نورو ته معلومات ورکوي. د نوی پل د ژباړې مرکز مشر صدیق دقیق وایي اکثره ځوانان ځکه د شخصي ژوند مسایل ټولنیز کوي چې یا نه پوهیږي او یا هم په خپل ژوند کې داسې خواخوږي نه لري چې دا کیسې ورسره شریکې کړي.
د شخصي ژوند په ټولنیز کولو کې ممکن عوامل مختلف وي. ځینې خلک ممکن داسې یو څوک خپلوانو کې ډېر خواخوږي ونه لري چې هغه شخصي ژوند مشکلات ورته وایي، له هغو سره یې شریک کړي او له هغو د حل مرسته وغواړي. یا پونه سي دا موضوع د دې وړ نه ده چې په ټولنیزو رسنیو کې نشر کړم او خلکو چې تبصرې په واورم یا یې ووینم، نو دوی ته یو دی مرجع معلومه نه وي، یا دې ته پام نه وي، یا هغو ته ورتلای نه سي، یا نه وي، نو دوی په ټولنیزو رسنیو کې خپل کور اړوند ځینې مشکلات شریکوي، یا دا وایي چې فرضاً له مېرمنې سره خپه یم یا له یو بله ګیلې وکړي.
لیکواله نعیمه غني وایي دا هڅه کوي خپل شخصي ژوند له ټولنیزو شبکو لرې وساتي، ځکه د دې په باور دا شخصي ژوند ټولنیز کول شخصي امنیت ګواښي او یو کس ته نورې ستونزې هم پیدا کولای شي.
زه غواړم چې کورنۍ ژوند یا کاري ژوند مې دواړه سره بیل واوسي، او ژوند مې له ټولنیزو شبکو څخه ډېر نه غواړم چې ورسره یو ځای کړم او یا هلته یې تشریح کړم. کله کله داسې کېږي چې یو مثبت کار کله چې موږ ټولنه کې کوو، هغه که موږ تشریح کوو هغه نه خلک مثبت انرژي اخلي یا مثلا فکر اخلي، هغوی هم مخته ځي. او ځینې وختونه چې موږ داسې موضوعات چې هغه یوازې هغې ته ماته دغې زمینه مساعده ده، زه هغه تشریح کوم، کېدلی شي چې زما په نورو همزولو یا په نورو هغه نجونو چې هغوی ته دغه زمینه نه ده مساعده بد اغېزه وکړي. کله چې یو شی یو ځل ټولنیز شي، بیا دغې هغه بد اغېز چې زموږ په شخصیت باندې زموږ په ژوند باندې پرېوتې دي، دغې په کول ډېر سخت وي.
میرویس میوندوال هغه ځوان دی چې په ټولنیزو شبکو کې د شخصي مسایلو د خبرولو مخالف نه دی، خو دی وایي په دې برخه کې هم باید حدود وساتل شي.
دلته تر ډېر هغه زمینه نه ده برابر چې مستقیم هغه سره وغږېږم. مامور اندېښه نه کوي مثلا په کور کې ته نه شي کولی چې راشي اوس دغه شرایط چې ټول شي نه کور کې وایي ملګرو منځ کې وایي، خو هغه د انسان زړه د تشول خو واړي کنه، نو داسې خونه چې دغه به تر اخره رمدسی. زه فکر کوم دا شونه خې دې د کې زایب سره نشته، د دین خاص موارد، دین خاص شونه د چاغس کو سره وډی کې دین خاص وختونو کې هغه به لري ول دشت هر څه لکه هر وړه خبر هغه ټل کې فکر نه کوم دا مناسبم نه یي. ما مخ موافقت خو د مقدس دین سره ډیر دین دسی وختونه چې هغه سره دی احساساتو د دین شونه شریکولو ته مثلا مجبوری هغه وخت نور بار وخت کې مثلا د هر شي د هر وړې وټ خبر شریکول مر ضرور نه دي.
صدیق دقیق وایي دا شخصي ژوند ټولنیز کول د دې زمينه برابروي چې نور راشي او د یو چا په شخصي ژوند کې مداخله وکړي.
موږ زرګونو کسانو ته یو تنه دوه تنه زرګونو کسانو ته د دې اجازه ورکو چې تراسه د ماده مېرمنې ترمنځ کوم ستونزه ده په دې تبصره وکړه. طبعا نه ټول خلک یو ډول ذهنیت لري، نه ټول خلک د مصلحت یا د کورنۍ د جوړولو فکر ورسره وي، نه د ما په غم کې دي. هغه ټول کسان ممکن ځینې د ما دا خبره مسخره کړي، ځینې مې تهدید کړي، ځینې بیخي نامناسب تبصری وکړي، او هغه بیا نور خلک ویني د کورنۍ وقار ته ډیر زیات صدمه رسیږي.
زاهد سمدزی وایي کله چې د شخصي ژوند په اړه یو کس ډیر معلومات خپروي، دا وخت په تیرېدو سره هغه کس او د هغه د ژوند مسایل نور ته نامهم کیږي.
زوم په دغه شان باندې کنټرول ډیر مهم ده چې کله په ټولنیزو رسنیو باندې یو څه شریکو یا خپل شخصي حالتونه شریکو، زه دا کوم، اوس دا یم، زه اوس خفه یم، زه اوس خوشاله یم. ځینې خلک خو علتونه نه لیکي یوازې ولیکي چې زه ډېر خوشحاله احساسوم. نو وروسته کې بیا یو څوک د تا پوښتنه نه کوي ځکه هر ورځ ته دا شیان لیکي. زه وایم په ځینې شیان چې ضرور دي هغه باید ولیکل سي، هر هغه څه چې په ذهن کې راځي هغه باید ونه لیکل سي.
نورالحق حیدر وایي د ټولنیزو شبکو اکثره کاروونکي هر څوک په یادو شبکو کې له ځان سره ملګري کوي چې په داسې حالت کې هم د شخصي مسایلو ټولنیز کول تاوان کوي.
دلته اصلا مشکل دا دی چې په ټولنیزو رسنیو کې په افغانستان کې اکثریت که مطلق خبره نشي نو اکثریت ځوانان کی پیژني کی نه پیژني ځان سره ملګری کړي دي په فیسبوک باندې او هر یو هغه د مشهور څیرو غوندې اکټونه کوي چې باید دا د پزرهاو فالوورز ولري، دا د پزرهاو ملګری ولري. که دغه نه یو هغه دغه ملګری هم بیا نو د ده سره چې دغه د خپل شناخت د شخصي شناخت په واسطه ځان سره ملګری کړي بیا نو دغه د خپل شخصي تجربو شریکول ورسره خخ برده.
زاهد سمت زیوایی ټولنیز شبکې باید د احساساتو او شخصي مسایلو پر ځای د افکارو د خبرېدو ځای وي.
احساسات په خلکو کم تاثیر لري خو افکار بیا مهم دي. خلک لولي، خلک یو څه ځینې اخلي او خلک دغو افکار ورسره تغییر کوي. نو تر ډېره پورې باید هڅه دا وسي چې د افکارو لپاره کار وسي او افکاري موضوعات وړاندې شي خلکو ته تر څو هغه ګټه ځینې واخلي.
د شخصي ژوند ټولنیز کول څه پایلې لري او د شخصي ژوند کوم موضوعات خبره او د کوم معلوماتو لخبرولو باید ډډه وشي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د ټولنیزو چارو له کارپو محمد الله آریان سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
آریان صاحب، ځینې کسان په ټولنیزو شبکو کې د شخصي مسایلو دوی د خبرولو ملاتړ دي، ځینې وایي چې نه دغه شان په شخصي ژوند پورې تړلې دي باید ټولنیز نشي، په دې اړه تاسو وایي؟
هر څوک چې ټولنیز پاڼه کاری هغه د هغه سوشل یا ټولنیز ژوند ده. ولې مهمه دا ده چې هغه څه چې موږ نشرو راځي په دې فکر وکړو چې څه زه په ټولنیزو پاڼو کې شریکوم لوستونکي لیدونکي ته، ځکه دلته موږ هم لوستونکي لرو هم لیدونکي لرو، په دې کې څه پیغام یا میسج لري. یو مثال مثلا زه ناروغ یم، دا ما شریکه کړې ده، د دې اوس پیغام څه ده؟ آیا زه خلکو دعا غواړم؟ آیا زه ته مرسته غواړم چې ډاکټر راته وخی؟ آیا زه کوم بل میسج لرم؟ څه کوم؟ خو که ما ورسره لیکلی وي چې ناروغ یم دعا راته وکړي، ښه میسج مکمل ده. زه ناروغ یم یو ښه ډاکټر راوخی، میسج مکمل ده. ولی زه ناروغ یم نور هیڅ. ډیر خلک حتی په دې نه پوهیږي چې اوس څه موږ باید شریکو، خو په دې خوشحاله چې یو څه باید شریکم. یو څوک پې تبصره وکړي، یو څوک ورته لایک ورکړي، یو څوک څه وکړي، بس دغه شماري په دې فکر کې نه دي چې څه. یعنی دلته متاسفانه بیخي هغه د ټولنیزو پاڼو فضا د یو رقم داسې کړي چې ستړي کوونکی ده. ښه به دا وي چې دوی د ټولنې ضرورتونه، د ټولنې اولویتونه او هغه پیغام چې دوی غواړي ویلیک دی د ټولنې د سمون لپاره، د اصلاح لپاره، که په دې برخه باندې دوی یو څه ولیکي، یو څه شریکي او نورو ته وښيي، دا به ډیره مهمه وي. ځکه موږ کولای شو نورو ته وښيو. راځي موږ په دې فکر وکړو چې د موږ لیکل، لوستل، هغه څه چې موږ شریکو د یو تغییر لامل شي، یو پیغام ولري، یو څه ورکړي خلکو ته. که څه ورنکي په اصل کې بې معنی ده. په د بهرنیانو د پاڼې وګوري، دوی ډیر څه شریکي، خو څومره چې بیا موږ جدي نیسو هغه خلک جدي نه نیسي. مثلا د مېرمنې انځور شریکول که څه هم بد کار نه ده، د تا مېرمن د تا خپله پاڼه د کتې شریکې څه خبره نه ده. ولې دلته آیا ټولنه دې ته آماده ده چې ته دا شریکې کنه؟ آیا دلته اخلاقا یو څوک دا تا سره منی که نه منی؟ لنډه خبره دا چې یو څوک دې ننګوي، پیغور درکوي، نو تک راځي دا بې پیغامه بې میسجه عکسونه چې تر ګټې تاوان ډېر ده.
هغه خلک چې خپل شخصي ژوند راوړي ټولنیز کوي، هغه به څه ګټه وکړي، څه تاوان به وکړي؟
کېدای سي وننګول سي، کېدای نه د کورنۍ، د پلار، د ورور، نور په د ده په ژوند باندې وننګول سي. لکه چې دی ټولنیز کوي، ولې په لویه کې ګټه لري. خو دلته بیا هم زه وایم چې سلسله مراتب، نه افراط نه تفرید، منځ میانه موږ باید مخکې ولاړ سو. لکه د کلیزې لمانځل او په دې کې اوس د خلکو عادي کېدل، ولی دویم که غواړي چې خپل ژوند ټولنیس کې نور ته باید میسج ولري. بی میسج دی شخصي ژوند ټولنیس کول هیڅ معنا نه لري، ځکه شخصي ژوند تا شخصي ده، او شخصي ژوند هغه څوک په شخصي ژوند کې موافق او کامیاب ده چې د خپل فکر سره سم عیار کړی. هیڅوک نشي کولی د بل چا په شان ژوند وکړي. هر سړی د ژوند لپاره خپل یو فرمول، خپل اصول، خپل مقررات لري. نو که دی خپل شخصي ژوند غواړي ټولنیس کې، دی باید له یو پیغام سره ټولنیس کې چې د ده له دغه عکس، له دغه ویډیو، له دغه لیکنې نه هدف، موخه، پلان، میسج شی ده، څه غواړي نورو ته ووایي. او یوازې بې معنا د خپل ژوند ټولنیس کول د موږ دودیزې ټولنې په کتو تر ګټې په اوس وخت کې تاوانونه ډېر لري. حتی زه دا تشویش لرم چې موږ ته خطرونه مواجه کولی شي.
څه ډول یو کس دا تفکیک وکړي چې زما د شخصي ژوند دغه مسایل د خپرېدو وړ دي او نورو ته ګټه رسېږي، او دغه مسایل که زه خپاره نه کړم تاوان به ونه کړم؟
داسې فکر وکړه چې دغه ټولنیزې پاڼې د ما کلی ده، زه په کلي کې خلکو ته کومې خبرې د خپل ژوند د دې وړ بولم چې ورته وی کم، کومې د دې وړ نه بولم چې ورته وی نه کم. یو بل دا چې راځه خپل مخاطب وګورو. ته مثلا شاعر یې، زه لیکوال یم، یو بل په ساینسي مضامینو پوهیږي، یو بل ډاکټر ده، یو بل ملا ده، هر څوک خپل مخاطب لري. راځه په دې باندې فکر وکړو چې د ما مخاطب څوک ده، زه باید څه شریکم. موږ حتی مسلکي او شخصي ژوند سره ګډ کړی. ښه دا ده چې موږ تفکیک وکړو. هر څوک چې ټولنیزې پاڼې کاروي دوی د تفکیک وکړي. یو، د ما مخاطب څوک ده؟ دوه، زه څه شریکوم؟ درې، د ما پیغام باید څه وي؟ کله چې موږ له ځان سره دا تحلیل وکړو، یو څه مو ولیکل، باور وکړي مخاطب پیدا کوي. لکه ته له یو څه متاثر یې، دا غواړي شریکې. آیا ته له څه نه چې متاثر سوی نور هم ته متاثر دي که نه؟ ګوره دلته تاثرات هم فرق کوي. له هغه څه نه چې ته متاثر زه هیڅ نه یم متاثر شوی، ما ته بې معنا ده. مگر کېدای شي داسې یو بل څوک چې متاثر شوی هغه ته بیا معنا لري. مهمه دا ده چې ته رایه کوې، دا وګورې چې دا کوم درد چې تا ته رسېدلی، آیا نور یې متاثر کړي که یې نه دي کړي؟ که نور له تا له دردونو متاثر شوي، حتی که نه وي مت لیدلی وي، عیني شاهد پاتې شوی، هم کولی شي په ده باندې تاثیر ولري.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه. تر بیا ښه وخت ولرئ.